ازادي راډیو د دې یو ساعت خبرونه دا اوریدونکو هرکلی کوم. پوره اته بجې شوې د خبرونه په منځني سپه دولش پښنه په افغانستان کې خبري شي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي. تر خبرونو وروسته به واوري چې وی امریکایي خبرونه د افغانستان د پولیسو لیکو د فرار مسله یاد کړي، خو د کورونیو چارو وزارت وایي حقیقت بل شی دی. خبرونه سید کمال شاه عارف اوروي.
په سر کې د خبرونو سرچکی دا په ولسمشر لومړی مرستیال وای چې د فاریاب ولایت په خواجه سبسپوش او پښتون کوټ ولسوالۍ کې ورته 130 تنه کورنۍ او بهرني وسلوال تسلیم شوي دي. د ایران په ګڼو ښارونو کې د پارلماني او د خبرګانو شورا د انتخاباتو د رایو شمیرل پیل شوی دی او په سوریه کې نن د شکیلو ډلو ترمنځ اوربند پیل شو. د خبرونو تفصیل. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم په جوزجان کې عملیات ورسته فاریاب ته اتللی دی. نوموړي پرون خبر اعلان تول د ملي اردو د هغو دوه سرتیرو غچ به واخلي چې وسلوالو ترې سرونه پرې کړي دي. دی وای دې نمردانو د ملي اردو دوه ټپي سرتیري چې دوه اسیران ورسره وژلي او دې قصابانو یې سرونه پرې کړي دي. د ملي اردو دا دوه سرتیري په فاریاب کې د وسلوالو لخوا اسیران سیو او بیا وژل سوي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال عبدالرشید دوستم چې پرون یې په فاریاب کې خبرې کولې ویل شل کلي له وسلوالو پاک کړي دي. ښاغلی دوستم همدارنګه زیاته کړه چې د فاریاب ولایت په خواجه سبسپوش او پښتون کوټ ولسوالۍ کې 130 تنه کورنۍ او بهرني وسلوال ورته تسلیم شوي دي. جنرال دوستم او د دتر مشرۍ لاندې ځواکونه د جوزجان ولایت په قوشتپې او درزاب ولسوالۍ کې عملیات ورسته پرون د وسلوالو پر ضد د عملیات لپاره د فاریاب ولایت د خواجه سبسپوش ولسوالۍ ته ورغلل. نوموړی وایي سرپل، کندوز او تخار ولایتونو ته هم د عملیاتو په نیت سي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي دوی تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سمبال کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو په وزارت کې د تروریزم سره د مبارزې رئیس امرالله امان ازادي راډیو ته وویل په راتلونکي پسرلي کې افغان ملي پولیس د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د نړیوالې ټولنې مرستو ته اړتیا لري. نوموړي همدارنګه هغه راپورونه بې بنسټ وبلل چې ګوندې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته ګڼ کسان د پولیسو للیکو وتلي.
د
وی هغه اطلاعات چې خبريږي چې ګوندې د پولیسو لیکو کسان وتلي دا زر دوم د پولیسو لیکو هیڅ ډول تېشته نه د سوي او نه د پولیسو لیکو کې کسان کم سوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت چارواکي په داسې حال کې له نړیوالې ټولنې د وسلو او نورو مرستو غوښتنه کوي چې په همدې ورستۍ کې روسیې لس زره میله کلاشنکوفونه افغان حکومت ته ورکړي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري وای دوی نه په هیجه چې ولي افغان کډوالو ته لیونان څخه نور اورپای هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د علي کمشنري وایاند وای د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونو پړه یو پر بل اچوي. نوموړی وای اداره تر اوسه په دې نه د خبره چې ولې یونان ته د رسیدلو افغانانو پر مخ لارې تړلې او څوک د دې پریکړې تر شا دي. دا محل په زرګونو غیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلي او واړي د مقدونیا لارې لویدیځ اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایثار دي. مقدونیا چارواکي وای د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وای دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه ورسته له هغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او اتریش سره خبرې وکړي. خو د اسوسییټیډ پریس خبري اژانس د سلووینیایي او اتریشي چارواکو له خولې ویلي د دوی پولې د ټولو هیوادونو د هغو اتباعو لپاره چې د پناه غوښتنې په لاټه کې دي پرانستې دي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه یې غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. بیا هم شرغلست. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخابات لپاره 13 شپه په 11 بجو او 15 دقیقو رای ورکول پای ته ورسیدل او دا محل په ګڼو مرکزونو کې د رای شمیرل پیل شوی دی. ټاکل شوی چې رای ورکول د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځلې تمدید شو چې چارواکي علت د خلکو پر مخ ګډون بولي. د فبروري د 16 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهم شورا ده چې د دې هیواد د مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پر غنل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350,000 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنۍ چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي. د اټومي انرژي نړیوال اداره وایي ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال یې د اټومي موافقې له مخې کړې عمل کوي. وروسته له هغې چې د جنوري د 14 نیټې راهیسې د دې توافق عملي کېدل پیل شوي، دا لومړی ځل دی چې د اټومي انرژي نړیوال اداره په دې اړه خپل راپور خپروي. دا اداره وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه د سو ژمنو د څارنې او د دې ژمنو د اجرا کېدو له تایید وروسته یې ډاډ ترلاسه کړی دی. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه د تیر کال د جولای میاشتې په 14 نیټه پر یوه توافق سره لاسول. د دې توافق له مخې ایران د خپل اټومي پروګرام محدودېدل او په بدل کې نړیوالې ټولنې پر دې هیواد د لګېدلو بندیزونو لرې کېدل منلي دي. په سوریه کې نن د شکیلو ډلو ترمنځ اوربند پیل سو. دا اوربند په لومړی ساتونه کې د لږو سرغړونو او راپورونو ورکول سوي چې له دې سره د ملګرو ملتونو د سولې خبرو ته هیله زیاتې سوي دي. ملګری ملتونه او څارونکو ډله خبر ورکوي چې د سوریه په لری لویدیځه سیمه کې وروسته تر دې چې نیمه شپه اوربند پیل سو، ډزې اوریدل سوي دي. خو تر اوربند مخکې د یاغیانو پر مرکزونو د مشق ته نږدې او په حلب ښار کې تیره ورځ درنه بمباري وسوه. د سوریه د بشري حقوقو د څار د ډلې مشر رامي عبدالرحمن وویل په دمشق او شاوخوا سیمو کې وروسته تر څو کاله د لومړي ځل لپاره آرامه ده. د کاسو پارلمان هاشم تاچی ته د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړي. تاچی دا مهال د کاسو د بهرنیو چارو وزیر دی. د پارلمان په پرونی رای ورکونه کې هاشم تاچی یو اویا رای ترلاسه کړی دی. د کاسو د حکومت مخالفو استازو په رای ورکولو کې ګډون نه وکړي. د کاسو پارلمان 140 څوکۍ لري. هاشم تاچی په داسې حال کې د کاسو ولسمشر ټاکل کیږي چې د مخالفو سیاسي ډلو د پلویانو او پولیسو ترمنځ نشته سوي دي. هغوی د کاسو په پایتخت کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته په خپلو کې په اخوډب واوښتل. او پاکستان وایي په دې هیواد کې 40 میلیونه ماشومان ښوونځي ته لتلو محروم دي. په یو راپور کې چې پرون خپور سره غلي د څه کم 20 میلیونه ماشومانو څخه چې عمرونه د 15 او 14 کلونو ترمنځ دي، په سلو کې 30 لزده کړو پاتې کیږي. د خبرونو پای.
او ساجی رادیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا راپور ردوي چې پولیس فرار کوي.
موږ لا څه تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دغه سره تللی چې یا اطاعت چې پښتي کې ګویا فرار شوی ده، دا زه مطلق ردومه، هیڅ نو فرار موږ نه لرو.
ل طالبانو سره د سولې په خبرو کې با ګلبدین حکمتیار هم برخه واخلي. د اسلامي حزب له پخواني ویان سره شغیدلی یو
خپل د ولسم شرغنی سره او خپل د ولسم شرکتي سره د حزب حیاتونه ناشته پاش درلودي.
د افغانستان د مالی وزارت ویان وایي
هغه شرط چې IMF مونږ باندې خایو هغه شرط مو بشپړ کړ.
د پیسو د نړیوال صندوق ته د شرط د پرځای کېدو لګټو مو وړاندې په خبرونه کې په تفصیل خبرو. په نړیوالو موضوعاتو کې مو د ایران پارلماني انتخابات څارلي چې رای شمیرلې روان دي. ستاسو په ژغ ثبت شوي پیغامونه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو او ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمې سنل ولو. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړی چارواکی هغه راپورونه ردوي چې ګوندې د افغان پولیسو له لیکو څخه ګڼ شمېر پولیس وتلي دي. وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو راپور کې ویلي چې د بهرنیو ځواکونو لخوا په افغانستان کې د محاربوي ماموریت له پای ته رسېدو وروسته د افغان پولیسو له لیکو په زرګونو سرتیري وتلي دي. افغان چارواکي وایي دا مهال د پولیسو سرتیرو شمېر 153,000 کسانو ته رسېږي. په دې اړه نور تفصیل له اجمل اند څخه.
د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په یو رپورت کې ویل شوی چې په تیر کال کې تر شپږ 150 زیات کسان د افغان پولیسو لیکو وتلي. په رپورت کې ویل شوی دا شمیر د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت په یو پټ رپورت کې چې تمویلونکو ادارو ته یې استولې یاد شوی. وال سټریټ ژورنال په دې اړه وایي وروسته لاغې چې په افغانستان کې بهرنیو ځواکونو امنیتي مسولیت افغان لوري ته وسپاره او خپل له جنگي ماموریت ته ووتل، په زرګونو افغان پولیس په داسې حال کې له خپلې دندې لاس اخلي چې د مشرتابه کمزوري او د طالب وسلوالو د بریدونو له زیاتېدو سره مخ دي. خود افغانستان د کورنیو چارو وزارت دا خبره نه مني. د کورنیو چارو په وزارت کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د ادارې رئیس امر الله مان ازادي رډیو ته وویل د پولیسو لکه نه یوازې دا چې تشوي نه دي بلکې لا هم پیاوړي شوي دي.
موږ له اصل تشکیل نه ماته اضافه تشکیل لرو، ولې دغه سره سړي چې یا اطاعت چې پښتيږي چې ګویا فرار شوی ده، دا زه مطلق ردوم، هیڅ نو فرار موږ نه لرو او هیڅ نو صف د پولیسو موږ خالی نه ده. الحمدلله موږ ولیدو، بعد له موږ ولیدو په مشرقي کې عملیات کړی ده، په هلمند کې هم د اوس په عملیات باندې بوخت یاستو چې جدي عملیات موږ مخکې وته لرو، او په هلمند کې موږ ډېره غټه قوه همدغه ریزرو قوه هم چې درلوده هغه موته لیږلې ده.
ښاغلی امان زیاته کړه د کورنیو چارو وزارت د پولیسو د لیکو د لا پیاوړتیا لپاره په هڅو بوخت دی. د کورنیو چارو وزارت یو بل چارواکي بیا ازادي رډیو ته وویل چې خای د سیمه ایزو پولیسو ځینې سرتیرو خپل لیکي خوشي کړې وي. د کورنیو چارو وزارت کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې د ریاست اپراتیفي مرستیال نجیب امان ازادي رډیو ته وویل چې د کسانو لخوا د پولیسو د لیکو پرې خودل بیلابیل عوامل لري.
کلمه فرار را باید با توجه به
اوضاع در افغانستان تعریف بکنیم. نجیب امان وایی د پولیسو لیکو څخه د تیخت کلمه باید د افغانستان وضعیت ته په پام تعریف کړو، په دې معنی چې احتمالا یو کم شمیر کسان د سیمه ایزو پولیسو لیکو وتلي چې خپل عوامل لري، د خپل پرسونل استل لرو چې له افغان دولت سره د کړیشپنې پر اساس له درې کال دندې وروسته افتخاري سند یا ترخیص ترلاسه کوي. مثلا د قرارداد موده یې تمامیږي یا له یوې سیمې بلې ته بدلیږي، په یو امن سیمه کې یو پروګرام پای ته رسیږي، او یا د امنیتي ملحوظاتو پر بنسټ د یوې سیمې د سیمه ایزو پولیسو دنده پای مومي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا دا مهال 1350000 کسیز د پولیسو ځواک لري. د کورنیو چارو د وزارت د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې رئیس امر الله امان وایي د پولیسو پولیکو کې د سرتیرو له کمی سره نه دی مخ، بلکې پر مختلفو وسلو او تجهیزاتو ته اړتیا لري چې باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي. په 2014 میلادي کال کې چې ډیر بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل، افغان امنیتي ځواکونو په خپل هیواد کې د امنیت د ټینګښت بشپړ مسولیت پر غاړه واخیست. وال سټریټ ژورنال د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په حواله وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د افغان پولیسو په مرکشوب لکه د پام وړ زیاتوالی راغلی. د دې وزارت په وینا یوازې د سږ کال جنوري په میاشت کې د افغان پولیسو شاوخوا 200 سرتیري وژل شوي دي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تمه ده چې د وسلوالو طالبانو د اساسو په ګډون د سولې خبري راتلونکو اونۍ په اسلام آباد کې ترسره شي. افغان چارواکو له پاکستان څخه غوښتنه دي چې لاس طالب مشان د سولې په خبرو کې ګډون ته حاضر کړي، خو د سولې د روانو خبرو په اړه د ګلبدین حکمتیار په مشه د اسلامي حزب دریز به ترنګوي. په دې اړه د اس بي اسلامي له پخواني ویان قریب الرحمن سید سره احمد تکل مرکه کړي او په سر کې د روانو خبرو په اړه د حزب دریز ترې پوښتله.
تراوی چې د حزب موقف دی او د حزب دریزونه د حزب ټول عمر په دې باندې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د خپل منځي خبرو اترو لارې د سولې لپاره یو بین الافغاني لار او حل پیدا شي. په همدې خاطر باندې د حزب اسلامي حیاتونه کتاس ته یادي د ولسمشر کرزي سره د 2011 کال باندې لاړل، هلته وسره خبرې وکړې چې په هغه کې زه خپل هم شامل وم، او د هغې نه وروسته د خبرو جریان پیدا کړ، او بیا کله چې ولسمشر اشرف غني رئیس جمهور شو، حتی دا غیر ریاست جمهوری نه مخکم نه تنها د حزب اسلامي دریز ده، بلکې دا د افغانستان د ولس دریز دی چې موږ باید خپل ولسواک خپلواک نظام ولرو، او دا نظام د پردیو د اجنبي عناصر د سلطنت بیرونی.
په دې حساب حزب اسلامي با په راتلونکو خبرو اترو کې چې د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې جوړیږي ګډون ونه کړي.
دا حزب اسلامي افغانستان خپل همدغه شرایطو د مخې نه که په هره خبره کې کینی هغه د بین الافغاني مجالس او غونډو په طرف کې تر بین للی غونډو په طرف کې حزب دریز به همدای او همدا دی چې افغانستان حکومت او د افغانستان نظام یو خپلواکه نظام پردیو د لاسوهنو نه بیرونی، تر څو موږ د سولې لپاره یو اساسی او بین الافغانی لار پیدا کو
او لهم دې درې سره او لهم دې درې سره سید صاحب د مارچ په لومړی اونۍ کې راځي خبرو تکینی
تر اوسه پورې د حزب درې په دې سلسله کې ماته आवाज نه راڅرګند شوی خدغه مسائل طبي توګه باندې با مختلفی او حزب اسلامی هیڅ کلن د سولې د خبرو نه شاته نه دی تر بلکې په هر فورم کې په هر بینالمللي فورم کې او په هر بینالافغاني فورم کې د سولې د پاره خپل وړاندیزونه کړي او هغه اساسي شرایط یو ځای باید درته عرض کوم چې تر هغه چې بیرونی لاسونه زمونږ په هیواد کې راغځېدلي تر څو چې زمونږ خپل نظام واک او اختیار ونه لري او د سولې کولو پیسې کې غرض پریکړه ونه شي کولای د سولې راتګ اسی یو بابسونه خبره ښکاریږي په هیواد کې ولې هیواد د پردیو په لاس کې او د پردیو په لاس باندې کنټرول دی
اوس چې د حزب اسلامي موقف تر اوسه پورې د سولې پر روانو خبرو کې نه دی معلوم یعنی خپل پریکړه نه کړې د حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي له نورو مخالفو وسلوالو سره په تماس کې ده د یو ګډ موقف د غوړه کولو لپاره
حزب اسلامي افغانستان یو عام طرح لري په تلویزیون کې په دې باندې بحث شوی او په پارلمان کې په دې باندې بحث شوی په پارلمان د غړو سره البته په دې باندې بحث شوی دا طرح اوس هم هغه څه ژوندې ده او موږ په دې باندې مطمئن یو چې په افغانستان کې کچېته موږ د سولې او امن قیام لپاره په رښتینی توګه باندې هڅه او کوشش کوو نو زمونږ به د حل لپاره د بین الافغاني جوړجاړي لارې منځته راځي نه د بیرونی مداخلتونو او نه د بیرونی فشارونو له لارې
په بین الافغاني مفهوم کې خود افغانستان حکومت هم راځي د افغانستان له حکومت سره حزب اسلامي کې ناستو ته چمتو دی
بالکل موږ خو دې کې هیڅ وخت انکار نه کړی ټول موږ د ولسمشر کرزی د حکومت سره او هم د ولسمشر اشرف غنی د حکومت سره او خپل د ولسمشر غنی سره او خپل د ولسمشر کرزی سره د هیڅ حیاتونه نه سپاس درلودي
په دې سب سید صاحب د سولې د خبرو پر روان دور کې حزب اسلامي د دې اصل په اساس ګډون کوي نو
زه تر اوسه پورې په دې کړه کافی سره سن شم ویلې ولدا د حزب قائد او د اسلامي امیر او اجرائیه شورا فیصله کوي خو په صورت باندې کوم مسائل چې ما واسه اشاره وکړه هغه هم دي چې حزب ټول عمر په سولېزو مسائلو کې برخه اخلي کاغه د ملي فورم کې کاغه په بین الافغاني فورم کې او کاغه د افغانستان دولت سره د خبري ولی موږ د افغانستان دولت سره وازینه مشکل هم دي چې د افغانستان دولت خپلواک نه دي آزاد پریکړه نشي کولای کپریټه کولای شوی شاید د مسله ډیره وختي حل شوی
د ګلبدین حکمتیار په مشه د حزب اسلامي په خوانی ویان قریب الرحمن سعید دا ساجی رډو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د افغانستان د وبخور او برښنا له یو مهم پروژې خبرو د سلما د بند پروژې له حال درکو چې کار چیرته رسیدلې ده خو اوس په نړیوالو چاپی خبرونو پانی راوړو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي دغه چاپی خبرونو ته ملالی بشیر کتنه کوي
لاس انجلس ټایمز په اروپا کې د افغان پناهغښتونکو ستونزې تکتنه کړې لاس انجلس ټایمز لیکلي افغان پناهغښتونکو د اروپا سخت سرحدي تدابیر تر ټولو زیات اغیزمن کړی دي د ورځپاڼې په وینا لشتر لږ 15000 افغان پناهغښتونکو د یونان او مقدونیا ترمنځ پر پوله بند پاتې دي لاس انجلس ټایمز لیکلي چې په اروپا کې د پناهغښتلو بحران د دې لامل شو چې یو شمېر هیوادونه تر فشار لاندې راسي او د پناهغښتونکو ستونزو ته پام وکړي دغه هیوادونو پریکړه کړې چې د عراق او سوریه اوسیدونکو ته لومړیتوب ورکړي لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې لیکلي چې په درو کې یو برخه پناهغښتونکو چې اروپا ته تللي افغانان دي د دې ورځپاڼې په وینا افغانان اقتصادي پناهغښتونکو ګڼل کیږي او له همدې کبله د سیاسي پناهغښتونی درخواستونه نه منل کیږي خو امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ بیا د یو افغان پاسپورت عکس خپور کړی او سره د مقالې عنوان دی دا په نړۍ کې تر ټولو کم ګټور پاسپورت دی دا راپور د یوې سروې پر بنسټ لیکل شوی چې پیژندل شوی ادارې هنلی اند پارتنرز تر سره کړی دغه اداره د تابعیت په خدماتو کې تخصص لري او مرکز یې په لندن کې دی د واشنگتن پوسټ د راپور لمخې د هنلی اند پارتنرز معلومات څرګندوي چې افغان پاسپورت په نړۍ کې تر ټولو ضعیف دی ورځپاڼې لیکي چې له تیرو لسو کلونو راهیسې دغه اداره سروې کوي او له اوو کلونو راهیسې افغان پاسپورت تر ټولو کم ارزښته ګڼل کیږي واشنگتن پوسټ لیکلي د هنلی اند پارتنرز سروې ښیي چې د جرمني پاسپورت ډیر معتبر دی او زیات ارزښت لرونکی پاسپورت معرفي شوی چې ورباندې په نړۍ کې ډیری هیوادونو ته پرته له ویزو سفر کیږي
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې مو د افغان کډوالو د ستونزې په اړه واورېدل او همدارس مو د افغان پاسپورت د مشکل په اړه ملګری ملتونه وایي په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو پړه د سیمې اروپایي هیوادونه یو پر بل اچوي. بلخوا اوس هم په زرګونو افغان کډوال په یونان کې ایسار دي او نشي کولی چې د مقدونیا او سربیا له لارې نورو اروپایي هیوادونو ته ولاړ شي. په دې اړه راپور له اجمل انڅخور.
د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنرۍ ویاند میلیسا فلیمنګ وایي د افغان کډوالو پر مخ د دروازو د تړلو په برخه کې د بالکان هیوادونه پر یو بل ملامتي اچوي. نوموړي وایي ادارې تر اوسه په دې نه ده خبره چې ولې یونان ته د رسیدلو افغانانو په مخ لارې تړلې او څوک د دې پرېکړې تر شا دي. دا مهال په زرګونو غیر قانوني افغان کډوال چې تر یونان پورې رسیدلي او غواړي د مقدونیا له لارې لویدیځې اروپا ته ځانونه ورسوي په یونان کې ایسار دي. افغان کډوال په غیر قانوني لارو له ترکیې څخه په سمندر کې یونان ته وړي او له یونان څخه د وتلو په لومړي پړاو کې باید له مقدونیا تیر شي. مقدونیایي چارواکي وایي د افغانانو په وړاندې خپلې پولې ځکه تړلې چې سربیا اجازه نه ورکوي چې د مقدونیا څخه افغانان ورواوړي. سربیا وایي دوی د افغان کډوالو د مخې د ډب کولو پریکړه وروسته لاغې وکړه چې له خپلو دوو ګاونډیو سلووینیا او اتریش سره یې خبرې کړې. دا دواړه هیوادونه له سربیا سره پولې لري او له سربیا څخه کډوال دې هیوادونو ته ورسي. خو د اسوشیټډ پریس خبري اژانس د سلووینیا او اتریش ته چارواکو له خولې وایي د دوی پولې د ټولو هیوادونو د هغه اتباعو لپاره چې د پناه غوښتنې په لټه دي پرانیستي. دوی وایي له هیڅ هیواد څخه یې غوښتنه نه ده کړې چې د افغانانو د ورتګ مخه دې ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو یو لوړ پوړي چارواکي زید راد الحسین ویلي دي چې د بالکان د هیوادونو لمنځه پتی رښوې مزکنې لاره د افغان کډوالو د پښاتم بولو او شړلو یو زنجیر جوړ دی. د مولې پوینا د محل هغه افغانان چې د یونان او مقدونیا ترمنځ سار دي په ډیر ناوړه شرایطو کې دي. په یونان کې چې لا د مخه پکې کډوال په ناوړه شرایطو کې و د غونډوي هیوادونو نوې اقداماتو پکې د افغان کډوالو وضعیت لبده بدر کړي. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په خپل ریپورت کې په یونان کې د ایسارو افغان کډوالو شکایتونه راخستي وای په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د افغان کډوالو پر مخ د پولو د تړلو پلا پر یو بل چوي، په یونان کې د افغان کډوالو شمیر په زیاتېدو او د غلطه بشري وضعیت په خرابېدو دی. د سربیا د کار وزیر الکساندر وولن وای د هغه اصول پر بنسټ چې اوتریش او سلووانیا ټاکلي هر څوک د دوی له پولو اوختلی شي. نوموړي ویلي سربیا پرته له دې چې د کډوالو په لاره کې د پرتو هیوادونو سره مشوره وکړي خپل دا پریکړه نه ده کړې. خو د سلووینیا د کورنیو چارو وزارت ویاندی وستنا ډرول بیا د اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ویلي د حکومت د پالیسۍ له مخې د هر هیواد ته اجازه ورکول کیږي چې د دوی له پولو واوړي او په جرمنی او اتریش کې د پناه غوښتنه وکړي. د اتریش د کورنیو چارو وزارت ویاند هم ویلي چې هیواد د ټولو پناه غوښتونکو لپاره پولې پرانیستي، خو زیاته کړې په خپله جنوبي پوله د ورځې له اتیا کډوالو زیات نشي منلی.
آزادی رادیو لاون ترو و ورځی پونه کی
د ماشام لو د سهار ترو بجو پوری بیا آشنا رادیو په منځنی سپه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. البته آزادی رادیو د ورځی په مخه باندې 12 ساعت خبرونه لري. د پسرلی په اخر کې به د سلما بند برښنا تولید کړي. د هرات ولی محمد آصف رحیمی آزادی رادیو ته وویل په لومړی مرحله کې به دا بند 28 میگاواټه برق تولید کړي. د سلما په بند کې لتی وروړي رئیسی اوبر غونډیږي او دا بند پټکه دوی. تفصیل د ملالی بشیر پورا پور کې.
د افغانستان یو ډیر لوی پروژه به د څلورو میاشتو په ترڅ کې کټي اخستنې توسپارل شي. لومړی به د سلما بند له دریو توربینونو څخه دوه فعال سي او بیا به دریم توربین برښنا تولید کړي. د دې بند هر توربین د 14 میگاواټه برښنا د تولید توان لري چې ټول به 24 میگاواټه برق ورکړي. د هرات والی محمد آصف رحیمی آزادی رادیو ته ویل هله مند چې د غبرګولی په میاشت کې د برښنا تولید سي او په لومړی پړاو کې به 28 میگاواټه برق د هرات ښار ته انتقال سي.
د اوبو در ټولولو چاره دوام لري او هغه حد ته رسیدلې دي چې توربینونه وڅرخوي. خو لا هم دا بند ډک شوی نه دی. زموږ د پیشبینۍ لمخې د غبرګولی تر میاشت په لدریو توربینونو دوه فعالیت پایل کړو د شاوخوا 28 میگاواټه برښنا تولید به ورسره پایل شي.
د سلما بند د هری رود پر سند د هرات په چشت شریف ولسوالۍ کې دی. د دې بند لوړوالی 108 متره او سور 1550 متره دی چې د افغانستان د برښنا د تولید له مهمو بندونو ګڼل کیږي. د سلما بند ابتدایي کار د سردار محمد داود خان د ولسمشری په وخت کې په 1988 کال کې پیل شو. خود تیرو څلورو لسیزو پترڅ کې د سیاسي او پوځي بدلونونو او جګړو له امله پر دې بند کار ونسو. د دې پروژې لګښت هند ورکړي چې شاوخوا 200 میلیونه ډالر دی. کار هم پر یو هندي شرکت کړی دی. په ولسی جرګه کې د هرات استاذی صالح محمد سلجوقی بای د هندي شرکت ځینو ناغیړیو او پسمه کې ځینو سیالیو د دې بند کارونه تر اوسه ځندنی کړی دی.
شرکت قرارداد کننده
هندي شرکت چې تړونی کړای وو ل خپل شونې سره سم حد سین نه وکړي. دوی امنیتی پیخې پلم کولې کله نا کله ویل چې وسایل نه دی ور رسیدلی او امکانات نشته چې وسایل هلته انتقال کړي او داسې نوري په لسکونو سیاسي بهانه
ویل کېږي چې د سلما بند د کار د زندېدو یو اصلي علت نه امني وي. د هرات والی ویل چې د هرات شار او پنځو ولسوالیانو ته به د سلما برښنا ورکړل سي. خو والی وایي د دې لپاره چې له ازبکستانه هرات ته برښنا راځي نو د سلما بند یو اندازه برښنا به غور ولایت ته ورکړو، خو دا لږ اوږده پروژه ده.
د سلما بند به د پسرلي تر اخره برښنا تولید کړي. بیا هم یو اقتصادي مسله، د افغانستان مالی وزارت وایي د ایم ایف یا د پیسو د نړیوال صندوق شرایط پوره کړي دي، دا څه ګټه لري؟ قسیم سولمل د مالی وزارت لویان اجمل عبدالرحیمزی سره مرکه کړي او لمړی په ترکیه کې د ایم ایف لاستازو سره د افغانستان د مالی وزیر د لیدنو د هدف پوښتنه ترې کړي. شاغلی عبدالرحیمزی وویل
د افغانستان د مالی وزیر د فبروري د میاشتې په څلورمه نیټه د یو پلاوي په راس کې چې پکې د افغانستان د مرکزي بانک رئیس هم او نور استازي هم ګډون درلود، دوی استانبول ته سفر وکړ. د سفر موخه دا و ترڅو د ایم ایف د هغو پروګرامو په اړه چې د افغانستان لپاره لري په غاړه بحث وسی او د افغانستان د اوسنۍ وضعیت په کتو سره پر داسې پروګرامو او برنامو کار بحث وسی چې د افغانستان لپاره اوږدمهاله ګټه ولري.
که لږ څه د همدې پروګرامو په تړاو باندې معلومات ورکړئ چې دا پروګرامونه دقیقا په کومو برخو کې دي، آیا دوی غواړي نوې ژمنې د افغانستان د حکومت سره وکړي او که څنګه؟ که دا مسله روښانه کړئ.
ګوره، یو خواغه مالی هدف چې د افغان حکومت لپاره ټاکل کیږي، تیر کال زمونږ لپاره مالی هدف 1.2 میلیارد افغانۍ د ایم ایف لخوا ټاکل شوی وو، چې مونږ خوشبختانه نه یوازې دا چې 1.2 میلیارد افغانۍ مو ترلاسه کړ، بلکې په دې وتوانېدو چې 1.22 میلیارد افغانۍ هدف لاسته راوړو. دغه کار د دې لامل شو چې مونږ هغه شرط چې د ایم ایف مونږ باندې ښه وو هغه شرط مو بشپړ کړ، او دا د دې لامل شو چې اوس مونږ د ایم ایف سره یا د پیسو د نړیوال صندوق سره په اوږدمهاله او منځمهاله پروګرامو باندې بحث وکړو. کوم هدف چې د افغانستان لپاره د عایداتي سرچینو لپاره ټاکو د حقایقو پر اساس وي او د اوسنۍ وضعیت پر اساس وي، او د ترڅنګ د اقتصادي اصلاحاتو یا اکونومیک ریفورم په برخه کې له دوی سره بحث کیږي ترڅو د افغانستان لپاره داسې یو اقتصادي ماډل وټاکل شي چې د اوسنۍ شرایط او وضعیت سره جوړ راشي او دغه په اساس موږ وکړای شو چې اقتصادي پرمختګ ولرو.
نو دغه کوم اصلاحات چې دوی پیشنهاد کړی او ساسخه غوښتي و یا کوم ډیډلاین چې په حساب تاسو ټاکلې او شرایط چې ټاکلې و د دې مقابل کې دوی افغانستان ته کوم امتیاز هم منلې دي او کڅنګ؟
ګوره، دغه مالی هدف زمونږ لپاره ټاکل شوی او دا خو زمونږ تعهد له دنیا سره چې مثلا ایم ایف سره چې مونږ دغه مالی هدف پوره کوو، چې خوشبختانه هدف نه ده، هدف څخه ډېرې پیسې مونږ لاسته راوړې. بیا د ورلد بانک یا د نړیوال بانک سره زمونږ تعهد دا و چې شیر افغان حکومت په دې وتوانېږي چې خپل هغه مالي هدف یا 1.2 میلیارد افغانۍ لاسته راوړي. د ورلد بانک یا د نړیوال بانک لخوا د افغان حکومت سره یو مقدار امتیازي پیسې د مرستې تر عنوان لاندې په پام کې نیول کیږي چې هغه 15 میلیون ډالر و. دا چې مونږه د هدف څخه زیات پیسې لاسته راوړي، خوشبختانه هغه 15 میلیون ډالر چې د امتیازي پیسو تر عنوان لاندې راځي هغه مونږه ترلاسه کړ او د افغانستان په ملي بودیجه کې شامل شو.
د افغانستان د مالی وزارت ویاند اجمل عبدالرحیم سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
شریف الله وطندوس له کندهار لیکي، ډیر خوشاله يم چې د سلما بند جوړ شو او هیله لرو چې حکومت داسې نور بندونو ته هم پاملرنه وکړي. محمد اسلم ارمانی له خوست لیکي، د پوهنې له وزارت نه مهیله ده چې د نوي کال په پیل کې د هیواد ټولو مکتبونو ته په وخت کتابونه ورسوي. عایل له ګرمسیر ولسوالي، زما په باور د سولې خبرې مهم پړاو ته رسیدلې. حاجی شمس الحق د هلمند له سنگین ولسوالي، د نهر سراج والا افغان ځواکونو بند کړي را اعلان کړي. عبدالولی خوګیانی لیکي په کندهار کې د برق ستونزه نه ده هواره شوې او د برق پر ریاست کې رشوت اخیستل کیږي. محمد قاسم ځواک غواړي چې ولسمشر غنی هلمند ته ورشي او عبدالنصیب له کندهاره د سپین بولدک د چمن د لارې د خلاصېدو غوښتنه کوي او عبدالولی نیکمل لیکي د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه د سولې راتلونکو خبرو ته ډیر خوشبینه یو. اتنیمی بجې شوې. لنډ خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي چې د فاریاب ولایت په خواجه سبزپوش او پښتونکوټ ولسوالۍ کې 160 تنه کورنۍ او بهرني وسلوال ورته تسلیم شوي دي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د تمه لري چې نړیواله ټولنه به افغان پولیس په پرمختللو وسلو او تجهیزاتو سنبال کړي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنري وایي دوی نه پوهیږي چې ولې افغان کډوالو ته له یونان څخه نورو اروپایي هیوادونو ته د وتلو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران په ګڼو ښارونو کې د پارلمان او د خبرګانو شورا د انتخاباتو رای شمیرل پیل شوی دی. د اټومي انرژي نړیواله اداره وایي ایران پر هغو ژمنو چې تیر کال یې د اټومي موافقې له مخې کړې عمل کوي. په سوریه کې نن د شکیلو ډلو ترمنځ اور بند پیل شو. د کاسو پارلمان هاشم تاچی ته د دې هیواد د نوي ولسمشر په توګه رای ورکړې. او پاکستان وای په دې هیواد کې 40 میلیونه ماشومان ښوونځي ته لتلو محروم دي.
دا ساجی راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو. په دې کې مو لا بیلا بیلو نویو اکتشافاتو خبرو. دا ساجی واوریدونکې په پروګرام کې ساسو په ځخ سب شوی پیغامونه خبرو او وړاندې د ایران د پارلماني او خبرګانو د شورا د انتخاباتو په اړه هم اوریدل شي. خو اوس په پاکستان ته ورشو. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو د ادارې یا یونیسیار یو مشر د بلوچستان په لورلای سیمه کې د ځایی او افغان میرمنو لپاره د تخنیکی زده کړو د روزنې یو مرکز پرانیست. د وویل چې ترڅو افغان کډوال په پاکستان کې ژوند کوي د مهاجرینو نړیوال سازمان به هڅه کوي چې د دوی د ځوانانو او میرمنو لپاره د لاسي صنایعو د زده کړې زمینه برابره کړي. له کوټې برکوال میاخیل راپور لري.
لورلای یا بورای د بلوچستان یوازینی هغه سیمه ده چې د جړکاریز، غزګۍ او کټوی په نومونو د افغان کډوالو درې کمپونو پکې موجود دي. د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان یو ان ایچ سی آر په دې سیمه کې د میرمنو د ژوند د ښه کولو او هغوی ته د کار روزګار د زمینې برابرولو په نیت د ښځو د تخنیکي روزنې یو مرکز پرانیست. د 1.2 میلیون ډالرو په لګښت د دې جوړ شوي روزنیز مرکز د پرانیستنې مراسمو ته په وینا کې له جنیوا راغلي د یو ان ایچ سی آر د می مشر مرستیال جورج اکوت اوبو وویل په پاکستان کې د ځایی او افغان کډوالو په منځ کې زیات شمیر د ځوانانو د ځکه د ځوانو نجونو لپاره د کسبونو د زده کړې روزنیز مرکز جوړ کړ. This center helps empower. دا روزنیز مرکز بل ځوانانو او میرمنو سره د هغوی په پیاوړتیا کې مرسته وکړي چې هغوی له خپل ځان، خپل کورنۍ او خپل ټولنې سره مرسته وکړي. کومج میرمنو ته روزنه ورکړو او هغوی د کار ورته ولري نو هغوی به خپل کورنۍ وژغوري. موږ بل حکومت او سیمایزو چارواکیو سره کار کوو چې کډوال د کار روزګار لپاره په خپل پښو ودرېږي. په دې روزنیز مرکز کې به د لورلای په شمول د شاوخوا شپږو سیمو ځایي او افغانو میرمنو ته د کمپیوټر، کالی ګنډلو، د ښځو د سینګار او د ډوډۍ پخولو کارونه ورښول کیږي. د دې روزنیز مرکز یو ښوونکی امینه خان د چې میرمنو ته به سینګار ورزده کوي.
زه دلته انجن ته بیوټیشن ورشم، بیوټی پارلر غاسي دي. نن سبا دا چې دي د هر چا هر انجلی ضرورت دی، چې مطلب هر انجلی هغه دلته د بیوټیشن کار بیزده کی او بیا کور کې خپلم دې سم فائدہ واخی کی. یعنی یو نن سبا یو ناوی تیار ده کی شل زره زدیش زرا دور پیسه لګیږي نو بیا دوی سې دی مطلب د پور کې دا فائدہ یو بل ته ورکولای شي.
دا سنگار په څومره وخت کورس وکوي تاسو؟
دا موږ سې دي دغه مطلب کورسز وی بیسی کورس راځي، هغه موږ په درې مېس کې زکو ګرد کارونه سې دي موږ په یو کال کې ورې زکو.
د پرانستنې په دغه مراسمو کې د افغان کډوالو د استازو ترڅنګ د یو ان ایچ سی آر او د پاکستان نورو دولتي چارواکو هم ګډون کړی وو. د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر عبید الله خان بابت چې د همدې لورلای سیمه اوسیدونکی دی په خپلو خبرو کې د ښځو لپاره د دې روزنیز مرکز جوړېدل مثبت ګام وباله. خو ورسره یې وویل چې سیمه یې د افغان کډوالو د درو لسیزو کوربتوب له امله ډېره اغېزمنه شوې ده او باید یو ان ایچ سی آر او نړیواله ټولنه ورته نور هم توجه وکړي.
افغانستان سے کم خلق راغلی دی د دی پر علاقہ ډیر روی اثر سوی زمر پر جنگلات په اسپیتالو په اسکولانو باندې ماحولیات کې باندې ډیر روی اثر کړی دی مگر هغه کم سی زمر ضرورت هغه مطابق موږ سره مدد نه دی سوی
د یو این ایچ سی آر د عمومي مشر لمرستال شاغلی جورج اکوتو بومی وپوښتل چې تر راروانې جون میاشتې وروسته به چې د پاکستان د صدر اعظم لخوا په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره وروستی معیاد ټاکل سوی د افغان کډوالو برخلیک څه وي. شاغلی جورج وویل چې په دې برخه کې له پاکستاني چارواکیو سره دوامداره خبرې کوي چې وکولی سي د افغان کډوالو د استوګنې موده نور هم وغځول سي. خو ضرور له حکومت سره به د کډوالو د مهاجر کارډونو دلته د اوسېدو او له دوی سره تړل یو موضوعاتو په اړه زموږ ترتیبات دوام لري او هر هغه افغان چې راجستر نه دی او غواړي چې د خپل امنیت په خاطر په پاکستان کې د مهاجر په توګه واوسېږي یو این ایچ سی آر ورسره مرسته کوي. خو زموږ د فعالیتونو تمرکز پر هغو 1.5 میلیون افغانانو دی چې له موږ سره راجستر دی او د مهاجرت کارډونه لري. د یادونې وړ ده چې د مهاجرینو لپاره نړیوال سازمان یا یو این ایچ سی آر له تیرو شپږو کلونو راهیسې د پاکستان په بېلابېلو ښارونو کې چې د افغان کډوالو کیمپونه پکې موجود دي د راها یا له کډوالو اغېزمنې کوربه سیمې تر نامه لاندې د پرمختیایي چارو شاوخوا 4000 پروژې پیل کړي دي چې 175 میلیون امریکایي ډالر لګښت ورباندې راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
مخکې تر دې چې د ایران د پارلماني انتخاباتو په اړه راپور خپور کړو، د کرکټ له نړۍ به مو له یوه خبره خبر کړو. د آسیایي لوبو په ترڅ کې نن د پاکستان او هندوستان ټیمونه مسابقه لري او دغه مسابقه د افغانستان په وخت ماښام په 6 بجو باندې پیلېږي او د مسابقې لپاره چې په بنگلادیش کې کیږي ډیر مینوال له هند ورغلي دي څو خپل ټیم تشویق کړي. د ایران د پارلمان او خبرګانو د شورا د انتخاباتو لپاره تیر شپه په 11:15 رای ورکول پای ته ورسېدل. ټاکل شوی و چې رای ورکول د مازیګر په 6 بجو تمام شي، خو دا وخت څو ځل تمدید شو چې چارواکي علت د خلکو پراخ ګډون بولي. تفصیل له اجمل انسخ.
د ایران دولتي خبري ایجنس ایرنا وایي د رای ورکولو په یو شمیر مرکزونو کې رای شمیرنه پیل شوه. د فبروري د 26 نیټې په دې انتخاباتو کې رای ورکونکو د ایران د پارلمان او د خبرګانو یا پوهانو شورا د استازو لپاره رای ورکړي. د ایران د خبرګانو شورا د ملایانو یو مهمه شورا ده چې د دې هیواد مذهبي مشر د ټاکلو او څارلو دنده لري. د ایران ولسمشر حسن روحانی پروند خپل رائے د کارولو پر مهال خبري اعلان تو ویل چی دولت د خلکو رائے ستر امانت کنی
و برای حراست از این امانت.
خغل روحانی وی دولت د دې امانت د ساتلو لپاره خپل ټول توان څخه کار اخلي. زه د ایران ملت ته ډاډ ورکوم چې دولت د کورنیو چارو وزارت، همدارنګه اجرایی هیئتونه، څارونکي، د نگهبان شورا او ټول نظام هڅه کوي چې په بشپړه توګه قانوني او سالم انتخابات ترسره شي
امروز برقرار کنند.
رپورټونه وایي په ایران کې د اپوزیسون مهم شخصیت میر حسین موسوی، د نوموړي میرمن زهرا رهنورد او همدارنګه بل اصلاح غوښتونکي ملا مهدی کروبی چې د 2011 میلادي کال د فبروري د میاشتې راهیسې په کور کې نظربندي د رای ورکولو د ګرځند مرکزونو غوښتنه کړې وه څو خپلې رایې وکارولی شي. دا درې کسان له هغه وخته په کورونو کې تر څارنې لاندې دي کله چې په 2011 میلادي کال کې د ایران د پخواني ولسمشر محمود احمدی نژاد پر بیا انتخابېدو پر لپسې اعتراضونه وکړل او د بشري حقوقو د سرغړاوي او مسلې راپورته کړي. د کلمه په نوم د اپوزیسون وی پانی چې مساوي ته نږدې د وای دوی نشي کولای شي د مساوي او د نوموړي د میرمن رهنورد رای ورکول تایید کړي. د کروبی زوی تقی کروبی هم ویلي څومره چې د معلومات دی پلاری د تیر شپې تر 9 بجو د رای ورکولو فرصت نو موندلې. تر اوسه څرګندنه ده چې په دې انتخاباتو کې به د ایران اصلاح غوښتونکي او که محافظه کاران برلاسي شي، خو په ایران کې لسیزو راهیسې هغه خلک چې اصلاح پلوی ذهنیت لري د انتخاباتو پر مهال په دې فکر وي چې آیا په داسې یو انتخاباتو کې ګډون وکړي چې د دوی د خوښې کاندیدان پکې د سختو انتخاباتي څیړنو او شرایطو په ترڅ کې له درېدو ایستل شوي دي. خو سره له دې هم د انتخاباتو ته د ولسمشر حسن روحانی د هغه بریا په اړه د یوې ټول پوښتنې په نظر کتل کیږي چې نوموړی د لویدیځ سره د دې هیواد د اتومي پروګرام پر سر لانجه کې ترلاسه کړه. په جولای میاشت کې د نړۍ شپږو سترو هیوادونو سره د شوي تړون له مخې ایران خپل اتومي پروګرام محدودول او په بدل کې لویدیځ پر دې هیواد د لګیدلو بندیزونو لرې کول ومنل. د ایران د نگهبان شورا چې د انتخاباتو څارنه کوي د 2000 کاندیدانو څخه چې ځانونه راجستر کړي وو یوازې په 340 په انتخاباتو کې د کاندیدو لپاره تایید کړي. اصلاح غوښتونکي وایي د سخت سیالنې دې پروسې د دوی د یو شمېر مخکښو څیرو مخه ونیوله چې په انتخاباتو کې کاندید شي. په ایران کې 55 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو پوره ګڼل کیږي. د جمعې په ورځ په ټول هیواد کې د رای ورکولو 350,000 مرکزونه جوړ شوي وو. د ایران د کورنیو چارو وزارت وایي د شنبې د ورځې په پای کې به د انتخاباتو نتیجې په ډاګه شي.
زه احمد شبر له تاسو اجازه غواړم او مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبره کړو، اسمت ساروان مو د نړۍ له یو شمېر نویو اختراعاتو د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې خبروي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهانو د غاښ د ډکولو لپاره یو ډول بایو اکټیو شیشه جوړه کړې ده. دا ماده د امریکا د اوراګان پوهنتون څېړونکو جوړه کړې. د غاښ د ډکولو اوسنی مواد شپږ کاله دوام کوي، خو ساینس پوهان وایي چې دا نوې شیشه ای مواد د انسان له بدن سره تعامل لري او کېدای شي د غاښ په طبابت کې لوی بدلون راوړي. په خله کې موجوده باکتریا چې د غاښ د ورستېدو سبب کیږي پر دې شیشه ای ماده تاثیر نه لري. بیو اکټیو شیشه چې پودر او تورته ماده ده د سلسیم اکساید، کلسیم اکساید او ګوګل اکساید په شان ترکیبونو څخه جوړه شوې ده. په امریکا کې هر کال تر 122 میلیونه زیات غاښونه ډکیږي. هر غاښ په کال کې تر 5 لک ځلې زیات ژوول کوي. د کمپیوټر ورلد د شمیرونو پر اساس تیر کال د انټرنیټ پر کاروونکو نږدې 200 میلیون تنه نور زیات شول. د دې شمیرې لمخې د 2015 میلادي کال په پای کې په نړۍ کې د انټرنیټ د ټولو کاروونکو شمیر 3 میلیارد او 200 میلیون تنه ته ورسید. په ورستیو لسو کلونو کې هر کال له انټرنیټ څخه د کار اخیستونکو شمیر له 200 میلیونو تر 300 میلیون تنو پورې زیات شوی دی. د کمپیوټر ورلد د څېړنې پر اساس سره لدی چې انټرنیټ په چټکه خپریږي او د نړۍ ګوټ ګوټ ته رسیږي، لا هم نږدې 4 میلیارد او 100 میلیونه انسانان په نړۍ کې له دې شبکې لري پاتې شوي دي. د انسانانو ژغ د ورځې څو ځلې راز راز شرایطو ته په پام بدلیږي. کله چې خوشاله یو په ژغ کې مو انرژي لورای ښکاری، ځکه چې له ژغ سره مو مقابل لور ته خوشی او مثبت حالت انتقالی شي. خو که خوابدی یا بیریدلی یو، بیا هم خپل احساس په ژغ کې رسو. د انسان د ژغ میکانیزم خورا پیچلی دی او د هر چا د ژغ میکانیزم له بل سره توپیر لري. د خپګان او خوشحالۍ په وخت د انسان د ژغ بدلون د هغه پر څیرې هم اغیز لري. اوس پوښتنه ده چې آیا انسان په مصنوعي ډول د ژغ په بدلولو د هغه په څیره کې بدلون راوړلی شي؟ ساینس پوهانو د یوې جوړې کړې وسیلې په ذریعه د انسانانو په ژغ تجربې کړې دي. دوی د انسان د ژغ د بدلولو لپاره ډیجیټلی صوتي پلیټ فارم جوړ کړی چې د خبرو په محل د انسان د ژغ آهنګ بدلولی شي. دا پلیټ فارم په داسې ډول جوړ شوی چې د انسان ژغ خوشاله، غمجن یا بیریدلی وشي. څېړونکو وایي چې آسان د انسانانو له څېرې څخه د هغوی پر منفي او مثبت احساس پوهیږي. د بریتانیا د ساکسکس پوهنتون څېړونکو په یوه آزموینه کې د یو شمېر کسانو له لورې رنګه عکسونه چاپ کړل. دا عکسونه په داسې حال کې اخیستل شوي وو چې خاوندانو یې د عکس اخیستلو په مهال مثبت یا منفي احساسات لرل، یعنې ځینې په عکسونو کې خوشاله او ځینې په قهر ول. وروسته یې دا عکسونه 2 اتیا آسانو ته ورښکاره کړل. پس موینه کې څرګند شو چې آسان د انسان له څېرې څخه د هغه احساسات پیژندلی شي. آسانو د هغو عکسونو په وړاندې چې خاوندې غوسه ښکارېده سر شاته کاوه څو په کینه سترګې د انسان څېرې ته وګوري. د کتلو په وخت آس د زړه ضربان زیاتېده. تر دې پخوا څرګنده شوې وه چې سپي غوسه انسانانو ته په کینه سترګه ګوري. د دې څېړنې نتیجه دا ده چې د څارویو د مغزو ښې خوا چې په کینه سترګه ترلاسه کړي معلومات تحلیلوي، له خطرناکو او بیرونکو حالاتو سره د مقابلې دنده لري.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا.
په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، جلال آباد، خوست، گردیز او اسدآباد کې ازادي راډیو لا صفا او واځي هوا وري د اف ام 3.5 صفا په یاد لري.
ازادي او اوریدونکو، جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. ستاسو د خوشی په هیله دا اونۍ هم ستاسو راغلي پیغامونه خبرېدو ته چمتو دي. البته د یادونې ده چې دا ځل هم زموږ اوریدونکو پر بیلابیلو ټولنیزو او هم پر امنیتي مسایلو مشتخپل شکایتونه وړاندیزونه راستولې دي چې له تبصرې پرته به یې پرله پسې درته خبرو کو. لومړی به د هغې خور ژغ واورو چې وایي له حکومت څخه غواړي په هلمند کې ښځو ته د تعلیم امکانات برابر کړي. ورپسې د نورو دوستانو شکایتونه او نظرونه هم اورو. راست راوسی
بلې، السلام علیکم. سمایم له هلمند ولسمشر غنی نن په وختونه دا چې هلمند کې د انجینر علم ته پوره توجه وکړي، ځکه په هلمند کې د ښځو لپاره ښوونځي بیخي کم دي، خصوصا په ولسوالۍ کې خو هېڅ د ښوونځي زمینه نه ده برابره چې ښځې زده کړې وکړي. وسلام په احترام. السلام علیکم، دا د هدف غوښتنه د هلمند ولایت د نړیوالو رسالو څخه د هلمند ولایت کې وروستیو نامنو د په هنر پر بهر باندې هم ډیر زیات منفي اغېز کړی دی. تیر روانه یو نیمه میاشت موږ یو ټکی درس هم نه دی ویلي. موږ د حکومت څخه هیله کوو چې د هلمند ولایت کې د امن لپاره کار وکړي او هلمند او د لاګو په سیمه کې د تونسي ځکه چې تیر روانه میاشت موږ یو ټکی صدق هم نه دی ویلي. نو د په هنر وزارت باندې تیر هم ډیر
سلام علیکم، زدا فراد ولایت یم، فراد ولایت سوال یم، محمد معصوم نمیزم د وریې د کلی یم. زموږ په ټول سوال کې دا رسول رما چې اشرف غنی صاحب به دا کوشش وکړي زموږ سره چې ډېر مریضان لرو چې هر څه کو تداعی مونږ کې دی په فراروز کې د اچار پرمخ باندې نشه دا کار خلک لري چې مسلمانان چوري مردا غیر لرو د زړه څخه چې دا نشر کوي چې موږ ته دلته ډاکټران راشي او که ډاکټران نه وي زموږ هیلو موږ خو به شاکه چې پرخته جاي د هر چا مگر دا دی ضرور ډېر خلک مو د دې تداعی څخه مړي راي دا وټم کار وکړم چې کوچنی مړ دی یې تداعی نه کوي ضرور نو کملات د داغه پکار دی دا چې افغانی صاحب پکار دی خدمت مستو او سلام.
السلام علیکم، زه راغل نیمره خار له جلال آباد خار نه خبرې کوم. اشرف غنی او عبد الله په دواره ته وایي چې په دې ډیر له سکالو کې د کرزی په حکومت کې دومره یو پیلر لرګي چا نه پټ کړی نه او ما زالرګي پټ کړو. نن سبا ورځ په تورخم باندې په پیلر ټیلر لرګي په غلا وړي. اشرف غنی ته وایي د کونړ لرګي چاتراش دی غم خوري ته نه خوري. کونړ چاتراش په ټیلر باندې په ښکارا توګه په تورخم باندې وړي، همداسې قانونو تیږه وړي، همداسې نور شان وړي، همې نور شان ټول افغانستان چور شو. السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرور ولسوالۍ نه الله خبرې کوم. دا شپږ میاشتې کېږي چې مونږ ته لاره بنده ده او کو دا لاره زر تر زره آزاده نه شي نو عوام پاڅون کوي او د مرورې د اربکانو لارې بسکین ته ګزار کوي په ډزو.
السلام علیکم، زه د کونړ ولایت د مرورې ولسوالۍ نه خبرې کوم. مونږ ته دا څومره وخت کېږي چې لاره بنده ده او شی نه را پرېږدي او دلته مریضان او دغه پراتی دی او منتلار را پی دی کو منتلار آزاد نشي نو موږ د پاکستان سره لاس واخلو. والسلام.
السلام علیکم، ما اله دا چې
تدریس پور سوالی کې دا ټکرانو د مټرانو سره کې پناکي خلک روپی غاړي دا ولی نغدا څنګه رئیس جمهور دی چې با سار ځای اسکار ودره دی روپی د سړی څخه ټکټری کا مټری تا خو بای کې راځي نظم کوټینګ سي.
السلام علیکم، زه محمد ونی د هلمند ولایت د ګرنسیل ولسوالۍ څخه په تماس کې یم درسره. زموږ په ګرنسیل ولسوالۍ کې پولیس کوچني ماشومان په خپلو لیکو ته جذب کړي دي. موږ غواړو چې دا ماشومان د پولیسو د لیکو څخه وباسي. موږ غوښتنه د اشرف غني څخه دا ده چې دا وباسي. والسلام.
السلام علیکم، زه فراه ولایت د بلک ولسوالۍ د فرارو د بازار خبرې کوم. زه دولت ته دا خواهش کوم چې زموږ په سیمه کې عملیات شروع کړي. بېخي امنیت خراب دی، هېڅ امنیت نشته. د بازار په شا کې یو کیلومتر دوه کیلومتر کې وسوال طالبانو موجود دي، قرارګاوې جوړې کړې دي. پولیس خپل پوستو کې نیسي وسره. دولت ته دا خواهش کوم چې عملیات شروع شي. مننه.
ہلو، السلام علیکم، زما نوم خیر اللہ ده، بادغیس ولایت بالامرغا ولسوالی د اکازو د کلی اوسیدونکی. نو زه غواړم چې دا ووایم، کله چې د دولت د مخالفینو سره په جنګ وخود وي نو دوی د لوی سلاحو څخه استفاده کوي او دغه دې نه کوي چې د لوی سلاحو اصابت عامو خلکو ته رسیږي. دا دې بیان کړي چې موږ عام خلک د لوی سلاحو سره ډېر په عذاب یو. والسلام.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ز قاری محمد رسول د ننګرهار ولایت مخبل د احساسات نډک پیغام آزادی رادیو ادارې ته پریدم. د افغانستان د حکومت او لړپولو چارواکو څخه مې دا غوښتنه ده چې پاکستان د افغانستان سره هغه رقم تضاد لري چې کله خپل توغندي په کونړ ولایت باندې راپریدي او کله ته تورخم باندې راپریدي. دا موږ د پاره د احساساتو نه ډکه خبره ده چې دا باید آئنده کې تکرار نشي. د افغانستان د حکومت نه غواړم چې پاکستان ته یو قوي ضربه ورکړي او دا طبیعت ولا یخ کړي. افغانستان کې مسلمانان وختېری، په افغانستان کې مؤمنان وختېری او د روزانه په مسلمانانو باندې دزې کوي، په مسلمانانو باندې بمونه خلاصوي. باید افغانستان حکومت دلا یو ماتونکی جواب ورکړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تاسو ته او د آزادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه د زابل د چاریول فلسه خبره کوم. زما دا خواهی تل طالبانو ورونه او حکومت څخه نور له جنګ لاس واخلي، سولې ته راشي، سوله وکړي، نور یې اسمان او کونډې نه زړوي. خدای دې وکړي چې دوی دا دعا ټول مسلمانان دعا وکړي چې نور بس کړي دا جنګ. وسلام.
السلام علیکم، من صدیق الله خان دی من ولایت مسافر پاره کې ما وروره ته چې ټول راتګ غواړو ټول افغانان. نو باید داسې یو کار وکړو چې هم طالبان هم حکومت را سره خوشاله وي، ځکه چې یو د بل شرطونه نه مني، بل د بل شرطونه نه مني. که چېرې ټول شرطونه سره ومني یو د بل، نو انشاءالله ډېر ژر به سلحه راشي او هر یو خپل ګټې لپاره سوله نه راولي، کنه هر یو سوله راوستلی شي. والسلام.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لالپوري ولسوالۍ د چکنور د کلي ناګلدین د آزادۍ راډیو کارکونکو سره به سلامونه. بعد د سلام زما د افغانستان د دولت او د حکومت نه دا غوښتنه ده زموږ د غریبو خلکو چې د ترافیکي فیخو د لاسه موږ بازار له نشو تللی، ښار له نشو تللی. لیسنس کوم هغه خلک چې لیسنسونه ورکوي ډریوران، له هغه په دنیا پورې وسېږي او نه په مخکې سټاټولو د ګاډي پېږي او لیسنسونه ول ورکوي. ترافیکي فیخه چې وشي هغه لیسنس ښکاره کړي باقي باندې ته وبخل شي. دغه شان د خلک موږ محکمه غواړو د دولت نه، که محکمه نه شي دغه شان د خلکو په غم ونه شي نو ټول خلک د تګدل او شوفلو او اني تر دې پورې چې ټول خلک د مرګ او د هلاکت سره مخامخ شلو. ټول ډریوران موږ مخکمه، ټول ډریوران باید چې حکومت د پښتنه وکړي او د بدې باندې تصمیم ونیول شي. د عوام چې دي د دو د لاسه ډېر شل او شوت او ګوټ شلو، همدغه شان دې مړه شلو او د تکلیف او د زخمت سره مخامخ دي. او هغه خلک چې لیسنونه ول ورکوي پنځه روپو په مقابل کې یا پنځه روپو یا پیسې ولا ورکي او په هغې باندې هغه لیسنس ورکړي هغه په اسټاټولو د ګاډي نه پوهېږي. همدغه رنګه واسطه او رشوت دا شان دي خلک محکمه شي او چېرته محکمه نه شي نو افغاني یو ځای کې هم دا شان دي موټرې نه جنګېږي، یو ځای کې هم دا شان دي کارونه نه کېږي. په افغانستان کې د ورځې په سلګونو په زرونو ګاډي جنګېږي. دا ولې چې دولت د دا شان دي خلکو غم او پوښتنه نه کوي. مخم خان
بل السلام علیکم، زه زیر محمد هلمند ولایت سره خبرې کوم. زما خواهش د نور مقامات څخه دا دی چې دا د شهیدانو سیمو کوم امتیازات چې دي دا په تېر ځنډ حواله کېږي او دا باید په دې باندې غورو چې شهیدانو کړي دي په دا وطن باندې او په ټولو ادارو کې رشوتخوره ناستې په لپاره په پیسو کې د غریب سړي کار نهشته او کچیر رحما زغ د لور مثبت اروا چاوري زلم داد چې پر دې کارو دي سره نه کوي د خپل تمام څه سره.
السلام علیکم، زه د نګرار نه خبرې کوم. دلته په خیول سوالې کې محلیان نه ډیر قومي خلک تنگ دي پوسټو باندې طالبان جګو کې دا چې خیول کم د عام خلک سودا او مریضان د پاره خیوی بازار راځي د عام خلک زوروي ډبوي وهي.
ہلو السلام علیکم، زدا کندار ولایت د جړی د ولسوالی سره ساسر د ټلیفون پکر سم مرز دوغه طالبان او صدوم رفاظاب یو چې ګام او مین پټي دا حکومت سره کم دی. دا په سره کم حکومت کې چې دی خپل منتقال نه سي ستاره لای خلک طالبان ورزي نغمونه ورولي په وسیته حالت په وسیته تاوي نغم ګر سره ورولي په میوان کې د دې مخنیوي ولې نه کیږي. والسلام.
سلام علیکم، آیت الله ام کنن لا او د حضرت رادیو ټول کا کوم کو سلام نو وړاندې کوم. با سلام له هله زړه چې پاکستان د افغانستان او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمن جوړ نه کیدا یو ارزېبي کوي چې کوم طالبان د افغانستان د حکومت سره رابطه لري چې د سولې په واسه کې معلوم شي د نن زوی وړي. والسلام.
السلام علیکم، سید رحمان دی زابل ولایت خیابان ولسوالی زخه خاص سره تماس کیما. د مالیا شپونی دی ډاکټر او د حکومت د خوایش ته چې باید هغه د لارې کومې پوسټې چې هغه باز خلکو ته ډیر ستونزې پیښوي دغه اربکیان او دغه مغله له دغو لارو ایسته کې. نو دا د موږ د افغانانو د ټولو غوښتنه ده ځکه چې لس نه یو سل کاله خو کړېدلی یو. نور نو السلام علیکم.
السلام علیکم، زه د من ولایت د ناوی ولسوالۍ مشر دا زورواکي ګلمنه کریم د پنځه سالو میله وه. موږ ته اوس کوچی راړنګ کړي موږ مالداري نه لرو پکې څه مالداري لرل هغه اوس پکې سولې مشر زورواکان ظلم کوي. موږ کوچی او کالي او کښنان بغاري وي اوس موږ دغه د وزو که اشرف غني زموږ هغه څنګه نه مني راځي چې دا یاته نیمه سلاوات زموږ عبد الولي نام په اتره.
زه سرګردان د هلمند ولایت مرجو ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ د خپل لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې دا وسته حال دی دا څه قیمت دی. موږ ولس ته هیڅ پاملرنه نه کېږي خو په هر وخت په هر زمان کې دی وایي چې مطلب موږ د ولسي خلکو خیال ساتو. هیڅ ډول خیال یې نه دی ساتلی. وروره دا هر وخت باندې په هر زمان کې چې دی کوم وخت کې یو خواته انداخ کې یا ویشتل کې مطلب د دې ویشتل او انداخ په لوړو لوی لوی توپونو باندې دی او یا موږ له شپې له خوا څخه دغه د جنګي ساحو کې خپل سپینځري معنا هغه څه کم کم خلک تعداد پرېشي خو په هغوی هم دومره ستړي کړي چې یا شهیدان کړي دي او یا یې زخمیان کړي دي. د شپې هیڅوک راوتلی نه شي د خپل کوره څخه. یعنی اوس خوا د پسرلني هوا ده، زموږ کښتونه اوبه غواړي. یعنی دغه د اوبو لګاو چې موږ دی ټول په وار باندې دی یوه ده د کا هم ضایع کېږي. دا موږ د خپلو لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې زموږ غم وخوري زموږ ساحې زموږ منطقو ته پاملرنه وکړي ولس ته پاملرنه وکړي. هم د طالب څخه دا هیله لرو هم د حکومت څخه دا هیله لرو. والسلام به احترام.
وعلیکم سلام محترمه، ستاسو ژغ مدد خبر کړ په دې هیله چې لوړپوړو مسولینو هم اوریدلی وي او د ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. یو ځل بیا تکراروم چې دا خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تر بل خبرونه مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.